آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو دوستانو، ستړي مشهي د ازادۍ په څپو کې د دیونې په خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. څلور کاله مخکې په همدې ورځ، یعنی د فبروري په 9 نیټه، د قطر په پلازمینې دوحه کې د طالبانو د حکومت سره د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم یو داسې تړون لاسلیک شو چې طالبان چې تر دې مخکې ورسره نړۍ په جګړه اخته وه، د لومړي ځل لپاره د نړیوالې ټولنې سره په تعامل کې ښکیل شول. دا تړون چې څلور کاله پې تیریږي، تر اوسه پورې څومره تطبیق شوی؟ دواړه لوري یې یو بل په سرغړونو تورنوي. دا هم د ځینو خلکو باور دی چې د همدغه تړون د دې سبب شو چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته ورسیږي. ځینې دا باور لري چې د دې تړون موخه له اول نه هم دا وه چې طالبان بیرته واک ته ستانه شي. ځینې بیا وایي چې نه، د تړون موخه بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هوارول و. رښتیا څه و؟ خو اوس په افغانستان کې د همدغه تړون راوروسته طالبان واکمن دي. په واک کې 2.5 کلونه تیریږي، خو د نړیوالې ټولنې ترمنځ او د طالبانو ترمنځ اړیکې لا هم په ټپه ولاړ وضعیت کې دي. نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه لویدیځ هیوادونه له طالبانو نه خپلې غوښتنې لري، د بشري حقونو په برخه کې، د ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې، او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د کار او تعلیم د حقونو په برخه کې. طالبان بیا له نړیوالې ټولنې څخه رسمیت پیژندل غواړي، خو دا نه مني چې ګوندې نړیواله ټولنه دا حق ولري چې دوی ته په کور دننه ووایي چې له خپلو خلکو سره دې څه ډول چلند وکړي. همدا مو نن د بحث موضوع ده. میلمانه را سره دي په بحث کې نظیفه حقپال چې پخوانی افغان ډیپلوماټه ده او د نړیوالو اړیکو څیړونکې ده. نجیب الله آزاد په امریکا کې د ویسکانسن پانتون استاد دی او د باور غورزنګ مشر دی. او همدارنګه میر عبدالواحد سادات په اروپا کې د حقوق پوهانو د ټولنې د سرتاسری ټولنې مشر دی. درې واړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم په خبرونه کې. نصیفه حقپال، لومړی خو له درې واړو نه مننه کوم چې خبرونه ته راغلی او زموږ بلنه مو منله. نظیفه حقپال، له تاسو نه به پایل کورم بعد چې خبرونه کې برخه واخیسته، د تاسو فکر باندې دغه تړون ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ آیا واقعا موخه افغانستان ته د سولې راوستل وو او که نه د طالبانو واک ته رسول وو؟ په دې اړخونه یې وروسته غږیږو چې څومره عملي شوه.
مننه ډېر زیات. سلامونه تاسو ته په بحث کې، محترم میلمنو ته، او زمونږ اوریدونکو ته. دا تړون چې کله لاسلیک شو، مخکې د دې نه چې د دې طالبان واک ته ورسیږي او دغه وضعیت مونږ وګورو چې د نظام د جمهوریت سقوط شي، اته د تړون د امضا کېدو په وخت کې ډېر متخصصین چې کله تحلیل کوو، دوی په دې نتیجه رسېدلي بول. او که تاسو خپل هم تړون مایدات ته وګورئ یا مواد ته وګورئ، تاسو به په دې نتیجه ورسېږئ چې دلته نوم یې دی چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د سولې تړون، خو دې کې داسې معلومیږي چې دا د امریکایانو د وتلو یو لاسلیک ده د طالبانو سره. او په دې تړون کې د افغانستان حکومت چې د افغانستان د خلکو استازیتوب یې کاوه په دې تړون کې، هیڅ نقش نه درلوده. په دې تړون کې هغه تعهدات چې نړۍ خصوصا امریکا د افغانانو سره درلوده، خصوصا چې بعد له دې نه چې دوی افغانستان ته راغلل او د سره سره چې دوی د تروریزم په ضد جګړې کې د افغانانو سره متحد وو، خو دې سره سره دوی د بشري حقونو، د دموکراسۍ، د ښځو د حقوق، د ازادي بیان، په دغه ټولو موارد کې هغه ارزښتونه چې د افغانستان خلک او د امریکایانو سره او یا د غربي نړۍ سره په یو تعهدات کې ول، هغه ته هیڅ پاملرنه په دې تړون کې نه وشوي. نو د دین مخکې چې طالبان واک ته ورسیږي دغه تړون د سولې تړون نو سره له دین چې موږ پیږو چې دلته هم په دې اشاره شوی و چې بیا که کله بهرني ځواکونه د افغانستان څخه وځي نور معاهدات یا نور مواد په دې کې و چې دغې څخه یو هم هغه بین الافغاني خبرې او بالاخره د یو بل حکومت او انتقال حکومت ته لاره هوارول دا مسایل خو هغه خپل یعنی ډیر خلک د پیشبینی کوي چې کله تاسو یو دفعه د سیاو موافقت نامه چې د افغانستان حکومت تاسو هیڅ په نظر کې ونه نیسي او په داسې ډول امضا کوي مونږ ولیدل چې حتی بعد له دېنه چې موافقه امضا شوله خلیلزاد د تلونیز سره یو مرکه درلوده په دې بحث کې خلیلزاد نه ژورنالیست فکر کوم لطف الله نجفی زاده پوښتنه کوي چې دغه مسله څنګه کیږي تاسو وایئ چې د پاسپورټ یا اجازه به پاسپورټ فکر کوم چې دای وزټ یو بل لغت دغه ترجمه کړی و د انګلیسي نه په پښتو خو گذرنامه یو شی ترجمه و یعنی یو پوښتنه دا وی چې خانو دا خو حکومت خو نه دی دوی څنګه به پاسپورت هغه خلکو ته بنده صادروي چې بیا نه پیږم تروریستي تهدیدونه د دې به څنګه مخه نیسي دوی خو حکومت نه دي یعنی په دې برخه کې ډیر پوښتنې و ډیر مشکوک معاهده موافقتنامه وه او بالاخره مونږ ولیدل چې په دې دوه نیمو کلونو کې چې دغه موافقتنامه د افغانستان د امریکایانو د طالبانو ترمنځ افغانستان ته او د افغانستان وګړو ته خصوصا ښځو ته ډیر وخیم او ډیر
اغلی حق پال فقط غواړم لنډ ځواب راکړي نور ملمنو ته ورزم پوښتنه دا ده چې د افغانستان کې کسړې واقعیت تراشي د نړیوالو هڅو یا د هغې ته که د ناټو په مشرۍ و که د ایساف په چوکاټ کې و د دې نظامي او پوځي هڅو مشري امریکا کوله تر ډېره پورې د امریکا په رهبرۍ باندې یو اعتلاف و چې وروسته بیا ناټو مسؤلیتونه واخیستل کله چې امریکا له طالبانو سره خبرې کولې آیا تاسو باور لرئ چې دغه خبرې چې تاسو وکړې چې په دې تړون کې ځینې داسې مادې وې چې له هغې نه دا څرګندېدله چې دا تړون ښایي تر هغه څه چې ظاهرا یې په هغه وخت کې په اړه بحث کېده چې د افغاني سولې لپاره یا د افغاني خبرو اترو لپاره لاره هوارولي نور څه ولري لکه همدغه د اسنادو نه ورکولو یو ځای کې ذکر پکې شوی دی په هغه وخت کې ولې یعنی عادي خبریالان یا عادي تحلیلګران په دې پوهېدل افغان حکومت په هغې وخت کې څومره په دې خبره باندې پوه وو چې دا داسې یو څه رامنځته کولی شي
خمونګه د افغانستان حکومت اوس مونږ ګورو بعض چارواکي خبرې کوي لکه چې محب اوسنی خپل سرګندونی او نن فکر کوم چې یو ټویټ کړی دی په افغانستان د افغانستان په حکومت کې هم په دې برخه کې څو نظر وجود درلود رئیس جمهور اشرف غنی دای تر اخره پورې مشکوک بود د قرارداد د زندانیانو د خوشی کولو لپاره دای نو خوشحال شه باید خوشی شي امر الله صالح مخالفت خود په خپل نورم د سه چارواکی ول خو په څنګ کې یو څه فشارونه هم و مونږ په دې چې خصوصا د جمهوریت نظام ډیر یو ضعیف نظام و ځکه چې مونږ ولیدل چې په یو ورځ کې دوه سوګند شول هلته د قدرت ویشت مثلا موجود و هلته مثلا ډاکټر صاحب عبدالله یو ټیم درلود په څنګ کې نور رهبران ورته وایم یا سیاست مداران وایو چې دوی کله دوهې کې ول د دوی زامن دوهې کې په دغه مذاکرات کې دوی دخیل ول یا حداقل هماغه ورځ چې سقوط کیږي دوی پاکستان ته ځي د مذاکرات دپاره نو داسې واحده نظر د افغانستان په حکومت کې وجود نه درلوده خو یو شی چې واضح و رئیس جمهور اشرف غنی دای مخالف بوده دی قرارداد دای هر وقت چې خلیلزاد کابل ته سفر کاوه یا دی سروې نه کته او یا شي ورسره کته هم د دې ټول اصلا نصر د دې موافقتنامې بلکې د دغه ټول د سولې د پروسې ته مشکوک په دې و چې طالبان دوی به ډېر سرګند ډول ویل چې دوی هغه شی چې دوحه هغه شی چې قطر خرڅوي هغه شی چې هغه د دوی بهرنیان ولو چې امریکا سیاست تغییر کړی دی یا جیوپولیټیک تغییر وکړ خو هغه تغییر د طالبانو په منځ کې لیدل کیږي نه او دا خبره ثابته شوله په دې دوه نیمو کلونو کې مونږ ګورو چې طالبان هغه شی چې دوی په دوحې کې حداقل که په دې موافقتنامه کې هم دوی لیکلي نه دي خو دوی حداقل تلویزیونونو ته مصاحبو کې وویل چې مثلا د ښځو د حقوق په اړه چې حتی د دکتورا په اقله مونږ اجازه ورکوو چې ښځې باید د تعلیم حق ولري. خب موږ ګورو چې نن دوی د لسم یو لسم کلنۍ نه بعد نجونې ښوونځي ته تللی شي.
مننه را به شو وروسته به دغه اړخونو ته راشو چې څومره عملي شوې ده. آزاد صاحب که تاسو ته راشو، تاسو د دې تړون په اړه باندې هم راته ووایئ چې په هغه وخت کې چې وشو واقعا هدف څه شی و. یو بله پوښتنه چې زه لرم هغه دا ده چې ویل کېږي چې د دې تړون سره هغه وخت هم ویل کېدل ځینې پټې زمیمې وې چې تر اوسه پورې هم ډېره معلومه نه شوه چې په هغوی کې څه وه، او آیا هغه زمیمې لکه اوس خو که بحثونه کوي خلک ظاهرا په همدغه تړون کوي دا څومره عملي شوی دی. طالبان وایي موږ دا اړخ عملي کړی، نړیواله ټولنه وایي دی نه دی عملي کړی. په تړون کې تر پایه پورې د ښځو د حقونو په نوم باندې یا د ښځو یعنی ګرد سره نوم نه دی اخیستل شوی په دې تړون کې. په پټو زمایمو کې تر اوسه پورې واضحه نه ده چې په هغې کې څه دي، او آیا هغه اوس یعنی د یو حقوقی سند په توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د دواړو طرفونو ترمنځ مطرح دي؟
سلامونه و درنښت. کله کله چې موږ د همدې تړون بحث کوو په حقوقي لحاظ یو سټیټ هغه هم داسې یو سټیټ داسې یو هیواد چې هغه د نړۍ تر ټولو زبرځواکه هیواد وي، د نړۍ تر ټولو شتمن هیواد او د نړۍ تر ټولو پرمختللی هیواد وي، هغه د یو داسې ډلې سره تړون لاسلیک کوي چې هغه نه په مشروع جغرافیه تر خپل واک لاندې لري، نه ولس په مشروع ډول باندې تر خپل واکمنۍ لاندې لري، او نه هم داسې یو سیاسي ساختار لري چې هغه د په نسبي ډول د یو هیواد یا د یوې جغرافیې استازیتوب وکړي. نو په حقوقي لحاظ د هیګ د کنوینشن همدارنګه د ویانا کنوینشن له مخې دا ډول تړونونه په خپل ذات کې هغه نړیوال حقوقي مشروعیت نه لري. دا یو برخه دوم بحث دا دی چې هیوادونه د خپلو ګټو د خپلې پالیسۍ له مخې تړونونه لاسلیک کوي. که چیرې د تړون بحث راځي نو په 2001 کې چې کوم تړون د افغانستان په لپاره هغه ډرافت جوړ سو بیا لاسلیک سو، خو بون کې هغه هم همدغسې د حقوقي مشروعیت له کمبودۍ سره مخ و، او هغه تړون د دې باعث و چې د افغانستان سرنوشت وټاکي او هلته هغه ډول سیاسي ساختار چې د کاغذ پر مخ ډېر ښکلی دی خو په عمل کې ډېر له بده مرغه بدرنګه و. تېرو شلو کلونو کې کریکټرونه چې په هغه کې لوبېدل او دا کریکټرونه د همغه تړون له مخې دې لوبې ته رامخته کېدل. دا هغه حقوقي بحث دی. راځو دې ته چې دا تړون چې په کوم هدف لاسلیک سوی و. له بده مرغه په تېرو 15 لسیزو کې د زما په ګډون د ټولو افغانانو تر ټولو لویه ستونزه دا وه چې تل موږ پړه پر بل اچولې ده. که هغه په تېرو کې د شوروي اتحاد بحث و، که هغه په افغانستان کې د هر څومره بدبختۍ بحث وي، ټوله پړه یا په ګاونډي هیوادونو، په دې کې شک نشته چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان په بدبختۍ کې رول لري، یا په متحده ایالاتونو یا په نورو هیوادونو موږ اچولې ده. هېڅکله مو خپل مسؤلیت نه دی منلی. متحده ایالاتونو چې کوم تړون په 9 فبروري 2000 کې د طالبانو سره لاسلیک، خپل تاثیرات یې لرل، خپل تاثیرات اوس هم لري، لیکن په بشپړه توګه نشو ویلی چې همدا تړون ته د باعث چې د افغانستان جمهوري نظام له منځه ولاړ شي او طالبان د واک ته راشي. که چیرې یوازې همدا تړون د دې باعث کېده نو متحده ایالاتونو او ناټو ځواکونو ځانګړي تړونونه نور د جمهوري دولت سره لرله او په لسګونو تړونونه یې لرله، د امنیتي تړون د بي سي را پر څنګ، همدارنګه د ناټو د ځواکونو سره تړونونه او د ملګرو ملتونو د کنوینسیونونو غړیتوب په افغانستان لره، د نورو هیوادونو سره ستراتیژیکې اړیکې د تړون په شکل کې لرلې. اما هغه یو تړون د دې باعث نسته و چې جمهوری نظام د پاتې شي، خو دغه یو تړون چې په دوحه کې لاسلیک سو د افغانستان د تیر دولت ټول مشتابه د پړه همدې تړون ته وراچي چې ځان د مسؤلیت خلاصوي. د دې تړون د لاسلیک کېدو سره سم 2 کاله وروسته، څه باندې 2.5 کاله یا څه کم 2.5 کاله وروسته طالبان واک ته رسیږي. دا تړون په خپل ذات کې هغه برخه چې ډېر په واضح ډول د دواړو طرفینو ترمنځ لاسلیک شوی وه، هغه یو طرف عملي کړه، متحده ایالاتونه عملي کړه. یعنی متحده ایالاتونه دا عملي کړه چې په تر 2020 د اگست 2020 هیڅ ډول بریدونه په طالبانو ونه کړل چې طالبانو غوښتنه هم دغه وه د دې بندیان خوش سول هغه د دې غوښتنه وه لکن په برعکس طالبانو په لویو ښارونو باندې بریدونه وکړل چې دې تړون له مخې دی باید دا کار نه وای کړی همدارنګه طالبانو په هماغه تړون کې ډېر واضح دا منلې وه چیرې دی واک ته رسیږي چې بغیر مستقیم ډول په حقوقي اصطلاحات چې هلته کارول شوی وه چې دی که واک ته رسیږي دی به د میرمنو د حقونو بحث هلته راغلی دی د فریډم آف سپیچ هغه اصطلاح چې کارول شوی دی د بیان د ازادي حق
تاسو وایئ چې د میرمنو بحث یا د میرمنو د حقونو مسله په تړون کې ذکر شوی
افغانستان د ټولو اتباعو د حقونو بحث کوو او یو انکلوزیو یا یو ټول شموله حکومت بحث راځي په هغه کې میرمنې د افغانستان د ولس څخه د باندې یو قشر نه دی هغه د افغانستان په ولس کې راځي کله چې تاسو د افغانستان د ولس د حقونو بحث کوئ یا په مستقیم ډول شامل دی خو د افغانستان د ولس برخه ده نو دا خو واضح راغلی په دې کې دا راغلی دي چې هغه د رسنیز ازادي ډېره واضح پکې راغلی ده چې هغه باید هلته وي او د دې څنګه هغه ترهګرې ډلې چې هغه د متحده ایالاتونو د ایتلافیانو لپاره ګواښ وي هغه هغو په وړاندې باید طالبان وجنګېږي یا حداقل خپلې خاورې د کارول اجازه ولري
آزاد صاحب په دې باندې چې تړون څومره عمل شوی زه غواړم زه تاسو سره وروسته په دې اړه باندې غږېږم چې د افغانستان د حکومت خواته ځکه دا بحث جالب دی څه ستونزې وې ځکه چې که د قضیې یو خوا د امریکا متحده ایالات او طالبان وو د قضیې یو بله خوا که په تړون کې ښکېل هم نه وه خو د پوره واک کافي منابع او ځواک سره یه حضور درلود او دوه کاله تاسو چې ورته اشاره وکړه دی بحث هم وروسته راځو د زمایمو په اړه باندې کې لنډ راته ووایئ تاسو معلومات لرئ دی زمیمو په اړه باندې چې وسته عملی دي څه معلومات یې په تیرو کلونو کې چاته شوي چې څه شی پکې وو
له بده مرغه د سړې جګړې پر مهال باندې متحده ایالاتونو په لومړي ځل باندې دغه میډیا رومرس ورته وایي رسنیز تبلیغات یې پیل کړل دغه تړون ډېر واضح دی زه فکر نه کوم چې په دې کې بل داسې څه پاتې وي چې هغه زمایمو ته اړتیا ولري هم د کاغذ پر مخ او هم په عمل کې دا هغه تبلیغات دي چې خپله متحده ایالاتونو هم کړي دي طالبانو هم کړي دي څه چې پېښ شوي دي او څه چې په تړون کې و دې ته اړتیا نه پاتې کېږي چې نور زمایم دي وي او که نور زمایم چېرته وای او طالبان متحده ایالاتونه پړوي چې د خپلو ژمنو نه دي دلیدلي یا تړون یې نقص کړی دی نو طالبانو به دا زمایم راایستلی وای که چیرې زمایم وای د افغان دولت ته هم چې دا ادعا په خپل وخت کې کوله نو یو ساختار و یو نظام و لکه تاسو یادونه وکړه دومره واقعه توان به یې درلودی چې ځینې موارد لیک شوي وای متحده ایالاتونو به لیک کړی وای زه فکر نه کوم چې د دغه تړون تر څنګ د نور داسې زمایم هغه د دې باعث چې اوسنی وضعیت دې تشریح کړي
مننه کوو سعادت صاحب تاسو ته براشو تاسو راته دا وای چې دلته چې کوم بحث وشو کومې خبرې وشولې دې سره تاسو فکر موافق دی نه دی اغلی حقپال په دې باور ده چې دغه تړون لاول نه د شکونو په بنیادو شکونه ورسره ملو اغلی آزاد که څه هم ورسره تر یو حده موافق دی خو دی وایي چې خای د دې تړون یوازینی هدف دا نه و چې طالبان واک ته ورسوي او په دې کې د افغانستان پخوانی حکومت ته جمهوري حکومت ته ملامتي د ده په وینا راجې ده چې ښایي له فرصت ته یې سمه استفاده نه یې کړي تاسو فکر باندې د دغه تړون څلور کاله ووتل څنګه ارزوئ څه فکر کوئ سعادت صاحب که مایکروفون مو نه یې آن مایکروفون مو آن کی ښاغلی سعادت که د تاسو مایکروفون نه وي آن موږ به مو غږ نه اورو
اوري صاحب د ما خبر
وسې اورو مهرباني وکړئ وس
سلامونه او احترام تاسو ته قدرمنو میلمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترام بلندی کوم د دوستانو د خبرو په تایید زه هم دا مطلب زه تاییدوم چې دغه د دوهې تړون په اساس کې ډیر نقایص لري او د یو حقوقي سند پایس متاسفانه هغه ډیر کمبود لري. یعنی په بین المللي حقوق کې مونږ حقوق معاهدات لرو او همدارنګه د ویانا کنوانسیون نافذ ده. دا اسناد چې منعقد کیږي د حقوق د معاهداتو پر اساس او د ویانا د کنوانسیون په اساس کې هغه ارزول کیږي چې دا حقوقي ماهیت څنګه ده. معلومدار ده چې متاسفانه حقوقي دغه د دوهې تلون ته مونږ یو حقوقي سند نشو ویلی. دا د حقوقي ماهیت له لحاظ نه معلومدار چې حقوقي هغه اونه لري مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. اما خبره داده چې دا یو سیاسی امنیتی سند ده چې د امریکی ایالات دولت او طالبان سره لاسلیک شویده. دلته دوه خبره مطرح ده، یو د تلون ماهیت ده، موادات ده، او بل د تلون عواقب ده. دا باید جرا وسیلل شی. معلومدار د تلون پو اساس دست حالت را منسته شد چه د پخوانی حکومت بلکل از شد لپروسه نه لعمق اول نه چه دا خبره چه خشت اول گرنه هد میمار کچ تا سرایا میره و دیوار کچ ده عمق اول نه متاسفانه ده اساس نه دا نقص درلود. په طول وقت که چه ده دوهی مذاکرات طالبان سن روان و همیشه دکتر خلیلزاد دا خبره مطرح کرد په میدیا که چه سلور موضوع دی چه پا اغا بانده باید موافقه وشی. در اغا وقته چه پا دا طول و سلور ارخه که موافقه تر لاس نیشی دا تلون لاس لیکیگی نه. اما متاسفانه منگه و تاسو ولیدل چه ده تلون یوازی یو برخی عملی شو چه اغا دی ایالات متحده امریکا دی نظامیانو و تلو. پا همدی خاطر متاسفانه دا تلون نتنا چه حقوقی ماهیت تر سوال لانده ده مشروعیت نلری او همدارنگه متاسفانه دا یو ناکام تلون ده. ذکر چه پا افغانستان که پا دا دونیم کاله که دا جنجالون چه رامنسته شویده دا خود دی تلون عواقب ده. پخوانی نظام بالکل لنگسو گمان نکوم چه پا اول که دوی عدف درلود چه باید نظام بالکل لمنزه اغشی.
مالنه.
اما متاسفانه پا نتیجه که خو منگو تاسو ولیدل چه بالکل نظام لمنزه اغشو.
مالنه کو اغلی نظیفه حقپال مخکیم یاده و نوش ولا سادات صاحبم یادونه وکړه چې دا تړونه د نظام د رنګیدو باعث شو. کله تاسو نه دا وپوښتم چې د نظام خواته څومره د نظام د ساتلو اراده او قوت موجود وو؟ لکه سړی چې هغه وخت رایادوي ظاهرا تر ډیره پورې نظام داسې ښودله چې دوی د دې تړون په جریان کې دي لاغه سره په همغږی باندې روان و ل بندیان ورته خوش کړه که څه هم انتقادونه به واړه واړه خو په دې قوت سره د ریس په ډیر رستیو کې ځینې خبرې د خپل امر الله صالح او د خغلی موهب خپل د هغه وخت ولسمشر اشرف غنی په رستیو شیبو کې کله چې تړون یا نږدې لاسلیک شوه او یا لاسلیک ده په دې وختونو کې یو څه د ریس سخت شو خو تر دې مخکې دوی دی دغه تړون سره داسې ظاهرا خودله چې خبر دی او یو پروسه روانه ده. که د تاسو پامی په افغانستان کې چې څومره سیاسي لوري و یا مشران و د دې په ځای باندې چې مشران او سپینګیر او جرګماران د سولې لپاره ولیږي موږ څه موده د ځینو رهبرانو د زامنو او د ځینو ځانګړو کسانو شاهد و چې د سولې د خبرو اترو لپاره په دوها کې و او هملته اوسېدل چې په هماغه وخت کې م ټول خلک پوهېدل چې د داسې یو هیئت نه د سولې توقع کیږي نه هغه تدبیر او تدبر پکې شته دی او نه ظاهرا دا تنې معلومېده په هغه وخت کې چې افغان دولت هم نه غواړي چې په داسې یو هیئت باندې سوله ترلاسه کړي. همدارنګه د اداري فساد او نور ویش خبرې هم وي. تاسو څومره له ښاغلي آزاد سره موافق یې چې په افغانستان دولت کې یا د هغه وخت په جمهوریت کې هم داسې خلاوې موجودې وي چې د دې سبب شوې چې هغه تړون چې افغانستان د خبرو اترو په هدف باندې یا په افغانستان کې د سولې د راتلو په هدف جوړ شوی و هغه د طالبانو په بیا واکمنۍ تمام شي؟
مننه ستاسو. سوال څو بڼه لري. خپله د افغانستان د جمهوریت سقوط هم همداسې. اول دا چې که تاسو چیرې د افغانستان حکومت مکمل جوړښت ته توجه وکړي، د فساد مسلې ته توجه وکړي، یا مثلا سیاسي اختلافات ته توجه وکړي، او یا دا چې مثلا مونږه هغه وړتیا خصوصا چې زمونږه امنیتي ځواکونه باید درلودلی وای هغه یې نه درلوده، دې ته که توجه وکړي، زه فکر کوم چې دغه عوامل د افغانستان د جمهوریت د سقوط عمده عامل نه دی. ځکه چې اساسي ترین او عمده عامل دا و چې مونږ په خارجي سیاست کې ناکام شولو، په دې معنا چې د افغانستان جمهوریت ټول اتکای په امریکایانو و، او امریکایان چې کله په دې سیمه کې مونږ اوس هغه تقریبا څلور کال بعد ګورو چې مکمل د دنیا هغه توازن د سیاست تغییر وکړ. نن امریکا په هغه نظم بین المللي چې ورته وایي په هغه ردیف کې نن نه دی. نن هغه بحرانونه چې یعنی څلور کاله مخکې وو نن نه دی. هغه بحرانونه چې نن مونږ ګورو د اوکراین یا مثلا د غزې او نور داسې بحرانونه، او یا مثلا د چین او تایوان، هغه مسایل نه وو. خو دوی دې خبرې ته پیشبین ول، دوی پوهېدل چې مثلا روسان اوکراین طرف مخه کوي، او د کریمیا مسله ته دوی متوجه ول، یا مثلا د ایران مسلې ته متوجه ول. نو په دې اساس زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت ډیر اتکای په امریکایانو وو، او امریکایان دغه جیوپولیټیک محاسبې په اساس دوی پوهېدل چې د دې ځینه ووځي، او کله چې د وتلو مسله مطرح شوله نو مونږ وکتل چې څه وخت مخکې هم امرالله صالح په خپل یو مقاله کې چې د رشین ټوډی سره فکر کوم چې په روسي ژبه یې خپره کړې وه، خو ترجمه یې موجود ده، په هلته لیکي چې کله دوی آخري سفر چې و د بایډن سره یې کته، او خصوصا بیا دی وایي چې زه بایډن ته وایم چې خط اوس څو میاشتې مخکې د سقوط ده چې دغه کانټراکټران یا هغه قراردادیان چې خصوصا زمونږ هوایی ځواکونه خو ټول د امریکایانو د قراردادیانو په لاس کې وو، او هغوی قرارداد ختم وو. افغانستان یعنی مونږ پوهېږو چې اکثر دغه د طالبانو سره او د تروریزم مبارزه که چیرې هوایی ځواکونه او هغه عملیات شبانه نه وای، خو دای هېڅ امکان نه درلوده. او دای چې کله بایډن ته دا خبره کوي، بایډن ورته وایي چې زه بیا دغه سره وزیر د دفاع سره بیا وغږېږه، او بیا دا چې بیا به زموږ د وزارت دفاع به دا مسله سره تعقیبوي. مانا یې دا چې او دا خپل هم وایي چې مثلا دغه قرارداد مسله زه وایم چې قرارداد په دوه میاشتو کې ختمیږي، او بل قرارداد اخیستل ډېر وخت وړي، او په څنګ کې دوی فکر کوم چې نور ممالک ته یعنی غوښتنه یې کړی، فکر کوم چې هند یې غوښتنه هم کړی وو، خو هېڅوک هم نه ورکوه، ځکه چې هېڅوک نور هغه زمونږ د جمهوریت ټول اتکا په غرب باندې وو، او مونږ په خارجي سیاست کې چې کله تغییر راغی د نورو ممالکو مونږ دغه د دې وړتیا نه درلوده چې د افغانستان د خاورې نه دفاع وکړو. نو په دې اساس زه فکر کوم چې بهرني عامل د سقوط ډیر قوي ده، تر دې چې مونږ مسله د دې باندې خبرې وکړو چې مثلا یا د مذاکرات او اعضا ضعیف و هغه رول لري، تر یو حده پورې رول لري، ځکه چې طالبان تبیده چې دوی ډېر قدرتمند کسان په مذاکراتو کې و، اکثر نه صرف دا چې د دوی هغه مهم غړي په مذاکرات کې و، بلکې ډېر هغه د فکر اتاقونه، ریسرچران، حتی مونږ ولیدل چې د سراج الدین حقانی مقاله په فارن پالیسي کې خپور شو چې په هغه کې هغه اوپیډ لیکل تر هغه شي یو خارجي ورته لیکل نیوي چې هغه یو اکیډمیسین د خپل نشری کړي او په هغه اوپټ کې چې دی یا په هغه فارن پالیسی پرسپاره کې چې دی دا مقاله نشر شو هغه ډیر یو خینه کاسه درلوده په نړۍ کې چې ښه طالبان دومره تغیر کړی دی. طالبان غواړي چې دغه جنگ باید ختم شي. طالبان غواړي چې مثلا سولې ته تعهد لري، د ښځو حقونو ته تعهد لري، د بشري حقونو ته تعهد لري. نو داسې معلومیږي چې دا تاسو دا ټول واړه شیان ورته یا دا ټول پر دې که تاسو یو څنګ ته کېدی په دې نتیجه څوک رسیږي چې واقعا د بهر نه ډېر په سیستماتیک ډول باندې د امنیتي او استخباراتي او د تحقیقاتي د دغه اړخونو لکه تاسو وګوري مکمل یو منظم ډول باندې دوی کار کوي تر دې چې دغه پروژه د جمهوریت په امارات اسلامي باندې بدل کی. نو زه فکر ونه کوم چې سیدا چې فساد وو، سیدا چې مثلا بی عدالتي وا، خو متاسفانه په هغه هیوادونو کې لکه پاکستان، لکه هند، لکه بنگلاديش، دغه ټول هغه هیوادونه دي چې مونږه دغه تقاضا نشو کولای لکه د غرب په شان چې الته شفافیت وي، الته د خلکو آگاهي دومره او زور تر دې حد پورې وي چې سیاست مداران ته اجازه ورنه کړي چې باید فساد ونه کی، باید ختنه وکړي سیاست مدارانو نه. هغه شیان توقع نه کیږي، خو بیا هم یعنی د سقوط عمل داخلي قوي نه و چې بهرنی عمل ډیر قوي و.
زه فکر کوم چې په دې باندې جلا بحث کیدلی شي چې بخانی جمهوریت کم رول ولوباوه، خصوصا د دغه تړون نه راوروسته موده کې د موږ دینن بحث یو وړه برخه به په دې باندې راو څرخو تر ډیر به بیرته راشو تړون ته. خو د افغانستان نه د موږ د راړي اوریدونکو چې ډیر زیات ټلیفونونه کوي، د ټولو ټلیفونونه خو نشو اخیستلی. زه د میلمنو په اجازه باندې د یو څو تنو ټلیفوني تماسونه راخلم، وګورو چې هغوی څه نظرونه او پوښتنې لري. هغه خلک چې واقعا د دغه تړون او وروستیو سیاسي تحولاتو سویری ورباندې دی او هغوی پکې ژوند کوي، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم، از توخیم د زابل ولایت
څخه ویلم. ستړی مو شي توخی صاحب، ل شاجوی ولا سوالی نه مهرباني وکي.
مننه، موږ به یو نظر ورکو په دې نن موضوع باندې. مو څه ودی ته ګورو، امریکایان لستراونه ودرلود، دوی له جنگ خلاص وو، روپی بچت شوې، هغه روپی اوس پر اوکراین او پر اسرائیل مصرفیږي. نو د جنگ موضوع یې بدل کړ، اړخ یې بدل کړی وي ور و نورو سیمو ته. د جنگ خو د دوی کیږي نه، او له مرګه څخه خلاص وو، او د اوړو پزه ور جوړ سو. په حقیقت کې خو دوی ماتې خوړلې وه، خو بیا هم دوه نسخه سي ولمر د سولې له لارې توافق هم وکاو. طالبان لاسته راوړنې لري، هغو حکومت لاسته راوړ، حکومت کې خپل خلک ځای پر ځای کړو، امنیت یې راوستی، پروژې پر کار اچولی دي، فساد یې ورک کړی، د مواد مخدرې ورک کړو، ایرونیان یې ورک کړو. تاوان یې تر ټولو د تېرې ادارې مامورینو ته وکړ، ځکه چې دوی بل څه نه درلودو. لکه کوم چې خورکۍ وویل، بس روپۍ پیدا کړي، چامه قانونه جوړ کړو په خارج کې، له چا څخه ډالر پر لار پوس وځغاستو. نو تاوان یې تر ټولو دوی ته وکړو، خپل قدرت یې له لاسه
ورکړ. که زه درنه یو څو پوښتنې وکم، اوس هم داسې نه ده، موږ رپورټونه لرو، نامنه یې شته دی، تختونه یې شته دی، وژنه یې شته دی، اداري فساد هم شته دی، په قانونو کې د درغلیو رپورټونه هم شته دی، په پروژو کې هم د درغلیو رپورټونه شته دی. د خلکو د لوږې د زیاتېدو او خلکو سره ضرور نه ده چې یو څوک د پخواني دولت مامور دی که د طالب. موږ څو ورځې مخکې د یو داسې مور غږ درلود چې هغه وایي چې دوه درې زامنې په طالبانو کې وژل شوي دي، خو تر اوسه پورې په ډېر غربت او بېوزلۍ کې ژوند کوي او له ډېرې ستونزو نه شکایت کوه. ایا تاسو فکر کوئ چې دا هر څه ډېر په سمه خوا باندې ولاړل؟ د نجونو مکتبونه تړلي دي، روغتونونه، شفاخانې، روغتیایي خدمات له ورځې نه بلې ته کمزوري کېږي، فکر کوئ؟
ګوره، دا انقلاب وطن پنځوس کلو انقلاب له بینه وړی ده، ټول خو په یوه حکومه باندې نه جوړېږي صاحبه. دلته امنیت شته، که ته وایې چې وانسته خود به یو عمله کېږي، هغه په سریلانکا کې کېږي، هغه په سویزرلند کې هم کیږي، په آلمان کې هم کیږي، په خود امریکا کې هر ورځ په چاکوګانو ویلي دا امن په یو ځای کې کامل نشته، خامخاسته فساد نشته. موږ محاکمو ته ورځو، حق ته خدای واوي، یو قاضي ورو په رشوت نه اخلي، یو ځای به خامخا یو بیلګي هغه مشرتوب یې څنګه فساد خامخا ورخصوي. د تاسو معلومات ترلاسه کوي، تاسې د ټولې د پخوانۍ ادارې له لاسې ترلاسه کوي، یا د هغه امنیت شورا یا د ملل متحد چې هغه د ماتې خوړلې امریکا په لاس کې ده. موږ د دې وطن خاورې، د دې خدای خلک یو، موږ حقیقت په سترګو وینو چې دغه شان چې دا مازدیکر کړو.
یو شی چې په افغانستان کې د طالبانو خوا ته ستونزه ده، دوی ډېر په اسانۍ باندې کولای شي چې ووایي چې څوک د وطن سړی دی او څوک د وطن سړی نه دی، دا ویشم دوی کوي. په هر صورت زه که څه پوښتنه میلمنو نه لرئ، سمه ده، زه به میلمنو ته راشم، له دوی نه به واورم چې مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ تو خیر صاحب، تاسو د منګه میشنی اوریدونکی یې چې خبرې م قطع نه شي. زه نه غواړم
قوالی سی سی بین الملل یا پرسنیت نو پیزنی او دا خپل حکومت تا دغا سی ادامه ورکی او تعامل یا لفول نری سر چالان دی او مرست و کنکوز و سرکیزی او دون مال پلاس راولی سی آغا پختل بودیجه که دیل خارج خپل بودیجه چلی او لکانو و دا گمرکات للاری دا خختل تنخای دا خلق و دا مکاتب و دا مدارس و پرکیی ایا پر دې باندې به دې څونه وخت گزاره وکړي؟ امریکا خو بیا نه غواړي چې افغانستان ته راشي، بیا توبه ده. او د دې مخالفین د طالبانو چې دا هم منځوي دي
مننه. زه فکر کوم چې دوی پوښتنه واخیستله چې آیا طالبان کولای شي چې د نړیوالې ټولنې سره په دغه وسنی تقابل کې چې هغوی په رسمیت نه پیژني، دوی د یو نظام او سیستم په توګه د کور لننه عوایدو نه په استفادې سره دوام ورکړي. دا پوښتنه به حتما آزاد صاحب او نور میلمانه ځواب کړي. نور اوریدونکي هم په تمه دي، مننه کوو توخی صاحب، مهرباني وکړئ څوک کوله کوم ځای خبرې کوي.
سلام، السلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستړی مشی
افغان احمد ننګرهار نه. یو سلام تا ته، یو سلام دی میلمنو ته، یو سلام د افغانستان شریف محترم غریب خلکو ته.
وعلیکم سلام، مهرباني وکي. موږ موضوع خو هم اتمن خبرې چې په چی شګه گیګو
او تاګه او ما بده په افغانستان کې د څه وګه زیات شوې ده باور وکړه چې نوم دې زمانه دا اوس میرا دو چالان کړه به نوم دې دغه شو پوه شي چې بالکل شک کار نشته. نو پوه شي نو بعضې وایي چې ولا دا دی واغه دی
توخي صاحب مخکې وویل چې امن راغلی دی. توخي صاحب همدارنګه وویل چې وضعیت ښه دی، په محاکمو کې فساد نشته دی، جنگ نشته دی، د خلکو ژوند بهتره دی. تاسو بیا وایئ چې ټک کار نشته دی، نو خو کیدای شي چې تاسو یوازې یو څوک یې چې کار نه لرئ.
د هغې به زوی طالبي، د هغې به وراره طالبي، د هغې به کورنۍ طالبي چې پوهشې سات به تېري. زما خوی څوک هم نشته، زه په معیب ځان باندې سبی وته یم، دکاندارانو ته وایم چې زه د تاسو دکاندارانو دکانونو مخه زه جاړو کوم، ماته یو شل لپی راکړه چې خپل بچو ته ډوډۍ ویسم.
نور خلک چې ته یې پېژنې د هغوی وضعیت څنګه دی؟
بس په ننګرهار کې چې دی که نه غیر د دولت کسانو درته نه وایم، نور قسم په خدای چې ټول ډوډۍ پسې تباه و برباد. اول زما خپله پوهېږي، نه ډوډۍ لرم او نه غوړي لرم او نه اوبه لرم او هېڅ شی هم نه لرم. این برق هم نشته چې هغه کوینه سړی اوبه جي کې چې یو مسلمان اوبه وڅکي، هغه برق هم سر وخوړله. د دوی پاچاهۍ کې برق هم نشته، په تیارې کې موږ خلک ناست تاسو پوه شي بالکل پوه شي مشته ګروان. نو خپله د زړه عالم درته ویله نه شو، جړا جړا هم راځي تباو برباد پوه شي. ما پسې نهخه ماشومان دي مهیبې ما
خاغلی افغان خاغلی افغان راځه دا به تا سره ومنو چې دا ټول ستونزې ته لارې خو دې کې د طالبانو د حکومت سر رول دی، خو پخوا حکومت کې هم ښایي همدغسې و ستونزه وه. البته دا توخي صاحب مخکې ویل
مخکې دومره ستونزه نه وه چې اوس په خدای اوس خلک ډوډۍ پسې منډې وهي. مخکې به پلار زوی ته ویل چې نان پیش به شه ته د پسې به شي، ما ویل داسې رقم خبرې دی، مګر ما هغه ورځ نن راغلی دی والا هماغه ورځ نن راغلی دی چې موږ منډې وهو ډوډۍ لاسته نه راځي، وږي تږي یو پوه شو. نو دا داسې رقم زمونږ ژوند شو. اوس دوی دوخه کې لاړ شي یو سیاست دوی خلکو سره نړیوالو سره یو لاره واخلي یو کاروبار پیدا شي پوژې مئی تاق وسپاري همداسې مکتبونه دې خوشي کړي پوهنتونونه دې خوشي کړي دا خو په دې نه کېږي چې بس ټوپک دې په اوږه واچوه او صاحبه ګوله بس ګرځه نو او نور نور خلک عوام دې وږې نه مړ کېږي په ننګرهار کښې همدا اوس خو غږ نه شي جیګولی پوژې چې همدا جي کې بس بندیکۍ یې وخي اول زما شمول نه دې خپله م نیولی وم زه بیا خوشي کړله م پوژې
مننه کوم ښاغلی افغان. یو اورېدونکی زه بلم راخلم نو بیا د اورېدونکو لړۍ پای ته رسوو چې مېلمانه په تمه دي. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځایه خبرې کوي او که لنډې خبرې وکړي. ستړی مشي له هلمند څخه مونږ غږیږو په دې باندې چې دغه دوهې تړون طالبانو عملي کړی دی په افغانستان کې که نه، او افغانستان عامو خلکو ته د دغه تړون نه وروسته څه ژوند کې تغییر ښه راغلی که نه، ستونزې زیاتې شوې؟ مهرباني وکړئ.
طالبانو خو هم تړون څه نه څه عملي کړی دی، څه نه څه نه دی عملي کړی، او امریکایانو هم والله که څه پوره عملي کړی، او بل د عامو خلکو لپاره ډېر سهولت او ډېر د امن او ارامۍ ژوند رامنځته شوی دی. مخکې به چاپي د ټکان به مجراتو لارې به بندې دی، اوس شکر دی الحمدلله اوس امن او امنیت لارې لدي، ډېر مشکلات تپسېږي د دوهې تړون سره. دا ښه تړون خدای پاک کړي نور هم دایمي کړي.
نو اوس خلک چې د دې تړون نه وروسته په وطن کې دي څه غواړي؟ څه ستونزه نه لري؟ یعنی هر څه ګل ګلزار دي؟
ستونزه نو ولې نه لري، خو وروره کار روزګار نشته، کوکنار باندې بند کړل، نور داسې د کاري ده چې والله که فلم په هلمند کښې ولی شي داسې د کاري ده چې ګڼه د ورځ والله خلک قطارونه وي کوي ناست وي ستودورې ته روان وي اجن دي کوي، کار خو نشته. خو کار چې پیدا شي خو ډېر ښه دي، نه موسسات شته نه داسې یو بل کار شته چې خلک په لګیا شي خپل یو والانه مړۍ ترلاسه کړي.
مننه کوله تاسو نه له درنو اورېدونکو نه هغه چې ټلیفونونه یې نشو راخیستلی له هغوی نه معذرت غواړو. زه خپلو میلمنو ته بېرته راګرځم. آزاد صاحب او نورو میلمنو هم که لنډې لنډې خبرې وکړو، زه فکر کوم چې پوښتنې هم زیاتې دي او بحث وخت هم را په ټولېدو دی، وبه کولی شو چې وتوانېږو. راځئ چې دغه د اورېدونکي له پوښتنې نه یې پیل کړو. توخي صاحب وویل چې آیا طالبان کولی شي، ظاهرا هغه په همدغه اوسني سیستم باندې خوشحاله و خو تشویش دې ته و چې نړیواله ټولنه که ورسره تعامل ونه لري، طالبان به وکولی شي چې خپل حکومت ته پرته له دې چې نړیوالې ټولنې سره تعامل او راکړه ورکړه ولري، ځکه همداسې یو بنبسته حالت ښکاري، خپل نظام ته دوام ورکړي، خلکو ته سهولتونه او اسانتیاوې برابرې کړي او په اوسنۍ نړۍ کې وپایي. آزاد صاحب تاسو راته ووایئ، بیا نورو میلمنو ته هم راځو، ځینې نورې پوښتنې بیا وروسته بحث کوو.
د توخي صاحب د نورو تبصرو او خبرو ځواب خو یو ملګري د ننګرهاره ورکړه، او بل ملګري چې د هلمند د طالب پلوه ملګری و هغه هم د دې ځواب ته نورو تبصرو ورکړه. دا چې طالبان په دغسې وضعیت کې چې د نړۍ نه بیخي انزوا ته تللي څومره موده به وپایلي، زه به توخي صاحب ته عددی په سبیا کلیوالی لهجه و عامیانه لهجه کې دا مثال ورکړم چې توخي صاحب په شاجوی کې په یو کلي کې کور لري، ستا سره په دې کلي کې هیڅوک تګ راتګ نه کوي، مړی ژوندی در سره بند کړی دی، او تا په دې کور کې نه یوازې چې د کلي ټول بدماشان راټول کړي دي، د دې څنګ د خپلو کورنۍ غړو سره هغه ډول چلند کوي چې هغه حتی نور خلک نه غواړي چې سره ووتکي. دې کلي کې څومره کورونه چې دي، سل دوه سوه کوره په بشپړه توګه ستا سره تګ راتګ، مړی ژوندی، هر څه یې بند کړي، ته څومره وخت کولی شي ادامه وکړي، ته څومره وخت کولی شي په دې کور کې واوسې او ژوند وکړي؟ نو همدغه مثال فکر کوم د ده ځواب وي. طالبان په دغه ډول به همدغسې ادامه ورکړي لکه ادامه یې چې ورکړې ده، چې نه دا سیاسي ساختار شته، نه هلته دوی د خپل دولتدارۍ تعریف لري، نه په نړیواله کچه باندې حیثیت لري. دی تر اوسه پورې د افغانستان اساسي قانون خو یې له بده مرغه تر پښو لاندې کړی دی. دوی په هېواد کې یو هېواد چې ملي سرود ونه لري، یو هېواد چې ملي بیرغ ونه لري، یو هېواد چې اساسات ونه لري، یو هېواد چې ملي ارزښتونه تعریف لیکي، په یو هېواد افغانستان کې چې د لسګونو میلیونو انسانانو ورځنۍ هغه دوه ګوړه ډوډۍ نشي پیدا کولای، نور حقونه که د تعلیم حقونه دي که د کار حقونه دي په بشپړ توګه ځنه اخیستل شوي. دا په دې معنا چې یو چیرې یو غل رازن بدماش راغلی دی، یو کور یې غلبه کړی دی او دا ته ډېره نه پایي. نو زه فکر کوم چې په همدغه مثال کې به
زه مننه تاسو واقعا ډېر ښه یو ولسي مثال ورکه. خو لکه ورور چې د سنگین نه ټلیفون کړی و، واقعاً چې د افغانستان په ځینو سیمو کې نامنۍ وي، چاپې وي، خلک تر اوسه په بد وضعیت کې وو. فکر کوي چې امن د دوهې د تړون یا لاغې را وروسته د طالبانو د نظام امن راوستل یوه بریا ده؟ لنډ ځواب راکړئ آزاد صاحب.
آن صاحب، امن یو ډېر لوی تعریف لري. امن یوازې فزیکي جګړه نه ده. په افغانستان کې اوس میلیونونه انسانان، لسګونه میلیونه انسانان د رواني جګړې سره مخ دي. هلته امن اصلا شتون نه لري. وه دغه ټکه پوکه جګړه چې وه، ډېره غټ شدیده جګړه چې وه، هغه اوس نهشته. یو لامل دا دی چې طالب خپله دا جګړه کوله. طالب په جومات کې چاودنه کوله، طالب په مدرسه کې چاودنه کوله، طالب په پوهنتون کې چاودنه کوله، طالب په مسجد کې، په بازار کې، په هوټلونو کې، په روغتونونو کې. دا اوس طالب نه کوي، دې ته دی امن وایي. دغه لویې لارې چې امن شوي دي، دا لویې لارې د کندهار تر هلمند، د کندهار تر وردګه، بیا تر زابله، بیا تر کابله، دغه چې اوس امن ده، دا پلچکونه چا وزولو؟ خو طالب دا کار نه کوي. طالب چې سبا وغواړي بیا نامني دی. یعنی دا جګړه د دوی وه. او دا چې چاپی ویل کېدی، په دې کې مې شک نشته. هغه تړون رامنځته سو هغه په هغه وخت کې، په هغه تېرو دوو کلونو کې، د 2000 تر 2020 اګست پورې هم چاپې د امریکایانو لخوا بندې شوې پر دوی باندې، ځکه دی یو د بل سره تړون لاسلیک کړي چې ته په ما کار مه لره، زه په تا کار نه لرم. په افغانانو یې کار لره، په مساجدو کې چاودنې کولې، په روغتونونو کې چاودنې
کولې،
نن یې هم اړتیا ورته پیدا شي. نو دا امن دغه شي، جګړه هم نه ده، دا ډېره موقتي امن دی. له بعد امن ځکه هلته ساختار بنسټ اصلا وجود نه لري. کله ساختار او بنسټ نه وي، کله چې داخلي مشروعیت نه وي، هغه ته تاسو امن ویلی نه شئ.
مننه سادات صاحب، تاسو ته راځو لن لن ځوابونه راکئ. اول خو دا راته ووایئ چې دغه زموږ د اوریدونکو په خبرو باندې که تاسو ته تبصره لرئ، دا راته ووایئ. او پوښتنه د ما درنه دا ده چې د دوهې تړون دواړه لوري یو بل د دوهې د تړون په نقص تورنوي، اگر چې ډېر جدي یو بل باندې دا انتقاد نه کوي، ځکه ظاهرا دواړه وسم وایي چې دا تړون د عملي کېدو په حال کې دی او روان دی. طالبان وایي چې نړیوالې ټولنې، امریکا او متحدانو یې دا تړون نقص کړی دی، سرغړاوي تنې کړي دي، په افغانستان بندیزونه لګولي دي، افغانستان سرمایه ځان سره نیولې ده، نور انتقادونه هم لري. او نړیواله ټولنه وایي چې طالبانو چې کومې ژمنې کړي دي په دې تړون کې، هغه یې نه دي عملي کړي. تاسو فکر باندې تړون دواړو خواوو نقص کړی، یوې خوا ډېر نقص کړی، او راتلونکی څنګه وینئ؟
د ما پان دا تلون اصلا ناکام تلون ده. او اوس چې دو نیم کال تیر شوی ده، مون په افغانستان کې په حقایقو باید اوغږیږو. په اوس وخت کې طالبان حاکم دي، یعنی د طالبانو حاکمیت مستقر ده په افغانستان کې، او د حقوقي لحاظ نه د طالبانو د فکتو حکومت برقرار ده په افغانستان کې. په همدې خاطر د افغانستان د ملي و مسالی و پر اساس، د افغانستان د ملي منافع و پر اساس، مونږ باید دا موضوع مطرح کړو چې په اوس وخت کې اصلي نیاز د افغانستان څه شی ده. د ما پان او د مونږ د ټولنې حقوق پان و ټولنې پان په نظر، اصلی مشکل در افغانستان نشتوال در قانون ده. پا افغانستان که حاکمیت قانون موجود نده، پا افغانستان که قانون اساسی موجود نده، پا همدی خاطر من اونشو کوله چه وایی چه پا افغانستان که یو قانونی دولت موجود ده. اصلی مشکل در افغانستان در دولت نشتوال ده. باید زجر ترجره په افغانستان کې باید د حاکمیت قانون مسله باید حل شي، او یو قانون اساسي رامنځته شي. چې دا قانون اساسي د غدلوی بحران حقوقي مهار کی، او یو لار
ساده سپ تاسو د برخه کې د طالبانو دریز معلوم کړي چې د رسنیو نه مونږ ته معلوم دی. خو ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویان دی، هغه وایي چې په څو ځل داسې خبرې کړي دي چې د قانون په جوړولو باندې کار کیږي، خو ټینګار یې کړی دی چې اوس هم لا قانونیت یا بی قانونی ندو دوی دی قوانینو سرسم چی اماغا شریعت دی مخیطا دولتی چاری مولی او پزینو تخصیصی دارو که دی پخانی دولت او پخانی قوانین معاملی که لن را توی چی تاسو دا خپل نظر و فکر لطالبانو سر پکملار شریک کرده دی اگوی زواب چه دی تاسو دا؟
مون خپل نظریات خپل اسناد دی میدیار لارنه معلوم دار چه طالبانم میدیال لری طالبانم گوری دادی مونگ او تاس پروگرام گوری او انترنت لری فیسبوک لری دا طول مطالب طالبان گوری متاسفانه دی طالبان لخوان زد و نقیز مطالب مطرح کیگی ام دا خاقل مجاید دا مثلا پورتکل چه اصلا مون قانون اساسی تا ضرورت نلرو اصلی مشکل داده چه دا دوی چه دا خبره کهوی چه دی مونگ حاکمیت الهی حاکمیت ده او دی قدرت اصلی استحقاق دی طالبانو او دی ملایان ده یعنی دوی دا خبره مطرح کهوی چه حکومت کول دی طالبانو او ملایانو حق ده اصلی مشکل داده چه دی افغانستان موزله در اغا وقت الکیگی نه چه دی حاکمیت ملی مسئله حل نشی حاکمیت ملی دی افغانستان دی خلکو پلاس کده یعنی طالبانو باید خلکو تمراجه وی کی
مننه مننه که و بیرته برا و گرزو هم دقا دی دوهی تلون تا آغل حقپال اوریدون که نظرون هم واریدل که تاسو پیس تفسیره و نظر لری پا زنگلی توگه دی اوریدون که دی دینجون و مکتبونه چی دی طولن نمایی برخ لری تشکیلی یعنی خزی دی وی طولن نمایی برخ ده د طالبانو په تیرو دو دو نیمو کلونو واکمنۍ کې دغه برخه د دې برخې په وړاندې د تعلیم دروازې په بشپړه توګه تړلې په دې خاطر وبوله چې لشپږم ټولګي پورته اکه په پانتونونو کې دی په لیسو کې دی څوک زده کړې نشي کولای د اوریدونکو په خبرو هم که تاسو کومه تبصره لري او همدارنګه که دا راته ووایي چې د نړیوالې ټولنې او د البته د سیبوای چې د امریکا پر رهبرۍ د نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ چې د دوه هیله تړون نه کم روابط سیاسي روابط بوله یا ډیپلوماټیک روابط بوله هر شی چې بوله خو له جګړې پرته یو رابطه پیدا شوه دغه رابطه فکر کیده چې ضرب طالبان د نړیوال ټولنې ځینې غوښتنې ومني او نړیواله ټولنه به یو څه انعطاف وخی خو د سیخکاری د ځانګړي استازي په ټاکلو مې اختلاف دی طالبان نه مني د سیمې ځینې هیوادونه هم نه مني لویدیځې غواړي د افغانستان لپاره د بشري حقونو په موضوع اختلاف شته د نجونو د حقونو په موضوع اختلاف شته په څرګندو اعدامونو اختلاف شته تاسو راتلونکي څه ډول وینئ په دغه شرایطو کې د لویدیځې نړۍ او د طالبانو د حکومت ترمنځ آیا د نږدې کېدو چانس شته
مننه زه به یو تبصره د اورید د هغه کسان چې زنګ وهلی وو د ننګرهار څخه او د نورو ځایونو څخه یو تبصره به ولرم چې هغه دا چې موږ ټول پوهیږو چې اقتصادي وضعیت هغه ورور هم خپل وضعیت فقلا وغږېدو شکایت یې وکړ خو راپورونه او ټول څېړنې هم ښایي چې اوس تقریبا د نفوس دریم برخه یعنی تقریبا 9 میلیونه خلک د لوګي سره مخامخ دي نیمه نفوس چې خپل حقوق سره محروم وي کله چې مکتب نوي کله چې د خزي د کار ته اجازه ونه لري موږ مستقیما پیګو چې څومره د ټولنې په اقتصاد باندې تاثیر لري او د سره سره انکشافي کارونه هغه انکشافي بودیجه چې په خوا نړۍ افغانان سره کومه کوي تاب داره دل ده و صرف حقوق بشری حقوق بشر دوستانه یعنی اگه کمکونه چه دیر محدوده ده چه نورکی بدونه کوی او اگه پیسه چه مثلا نن تکس طولی یا طالبان اخلی اگه طول دوی پخپل جیب کیزی او که دوی پا جیب کیم تا خلق وای چه نیزی نو چهره ده اگه سیستم چهره ده اگه قانون چهره ده اگه نظام چهره ده اگه پارلمان چهره ده اگه میکانیزم چه خلق ده اگه سخوا نظارت بکی او پوشی بده بنده چه ده اگه تکس و نپیگم زکات و پا انواع مختلف چه دوی اخازی پیسی اخلی ده ملت ده پاره بیرت مصرفوی مونگا گروچ نی مصرفوی او ځکه چې تاسو یو ټولنه یا یو حکومت کې چیرې ټاکس اخلي هغه باید بیرته ټولنه ته خدمات ورکړي، خلکو نه ټاکس اخلي خدمات نه ورکوي، او پیسې هم چې د خارج نه راځي په هغه کې هم شفافیت نشته، په هغه کې هم راپورونه شته چې طالبان د هغه د بهرنیو د مرستو څخه هم سوء استفاده کوي، ځکه چې دوی خپل مؤسسات جوړ کړی دی او داسې راپورونه ډېر شته. او یو بل مسله هم غواړم چې ډېر مختصر ووایم، چې بې له دې نه که تاسو مشروعیت یو نظام ونه لري، آزاد صاحب ډېر ساده مثال کې خلاصه کړل، خو زه به صرف دې باندې تاکید وکړم چې په دې اقله ډېر څېړنې هم شوي دي، که چېرې طالبان خپل دغه د جنډر اپارټایډ پالیسی چې د خزو سیستماتیک ډول باندې د دوی د حقوق نقص مسله کچېره ونه دروي، دغه مسله اڅکلا به دوی د دې انزوا څخه ونوباسي او دوی به ډیر هم منځوي شي، نور هم دوی باندې امکان لري چې تعزیرات وزشي، او کچېره دغه جندر اپارټایډ د نړیوال قوانین په حیث یا نړیوال قانون کې د جرم په حیث هیوادونه دا په رسمیت وپیژني، نو دغه مسله د طالبانو د حکومت د رنګېدو باعث هم کیږي.
لاند کراته وایي اغلی حقپال، آیا تاسو رښتیا فکر کوئ چې د دوهی تړون د طالبانو د واک ته رسیدو سبب شو؟ لاند جواب،
زه فکر کوم چې دغه ډیر مهمترین عمل د دوهې تړون وو. کشیر د دوهې تړون نه وای، موږ پیګو چې طالبان په جنگ کې دوی بریا نه ده ترلاسه کړې، اټس امکان نه لري چې دوی په هغه تاکتیک باندې چې دوی سید ملکیان وژل، خو دوی په مخامخ جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره، د نړیوال امنیتي ځواکونو سره دوی د مقابلې توان نه درلود، خو دوی د ډیپلوماسۍ په ډګر کې، د مذاکراتو په ډګر کې، او د هغه نړیوال سیاست د تغییر یو فرصت دوی ته برابر
کړ. مننه کوم، مننه کوم چې وخت را پسې را په ختمې دولو شو. آزاد صاحب، کم وخت درته پاتې شو، په یو دقیقه کې هم که خپل خبرې راټولې کړي. څه سره چې مخ یو عامل دوه ده او هلته تړون دی چې څلور کاله مخکې وشو، کنه نور مسایل هم شته.
لکه مخکې مې په مقدماتي خبره کې چې وویل چې د دوهې تړون خپل تاثیرات لرله، خو نه، د دوهې تړون د دې نه دی باعث سوی چې هغه د افغانستان جمهوري نظام سقوط کړي او طالبان دې واک ته ورسېږي. یره یو لامل دا دی چې دوهې تړون لا خو دې خوا د افغانستان کوم هیات بین الافغاني مذاکرات لپاره چې وو هغه هلته ښکېل، او بل تر ټولو مهمه خبره د سقوط نه دوه میاشتې وړاندې ګورئ، یو د افغانستان د هغه مهال د دولت پلان د سولې لپاره چې د ډاکټر عبدالله لخوا و چې په هغه کې به والي شورا وي، بیا د وزیرانو شورا وي. ډاکټر صاحب غنی په دې ټینګار کوي چې نه باید انتخابات وشي، او په هماغه وخت کې په هماغه اونۍ په ترکیه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د هغه مهال وزیر ښاغلی اتمد د پاکستاني بهرنیو چارو وزیر او ترکیه د بهرنیو چارو وزیر سره خپل پوځ وړاندې کړ چې موږ کولای شو چې د طالبانو سره دولت شریکو. کله چې د یو دولت د بهرنیو چارو وزیر اجرایی رئیس او رئیس اصلا پلانونه لري سولې لپاره،
مننه کو.
مسافر مسافر چتش پتنا دوم شڑا جنا مسافر مسافر پڑ یارا مسافر مسافر مولا دخپنا وطن ترا بنا مینا مسافر مسافر موجنے عالما مسافر چرتا بے خوندے خود دا دن پتما بنا و مسافر چنئی مور بنائی خوروی مسافر پخ مارو سرب بیسو کے دلا سنا و مسافر و مسافر مولا دخپلا وطن ترا ولا مینا و مسافرہ